د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخم تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هر کله وایم ل دریو څخه تر درې نیمو پورې تاسو بلا بیل رپورټون لرو په تازه حالاتو مو خبرونه هله د چر سره پات شو په بخباتي نیمه غنټه کې به تاسو د مشال ریډیو ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوري نو هله د چا غ خبرونه هم را سره په شریک ووري د غړې په سرکل کې څنګه تاسو خبرې موږ تاسو خبرونه وړاندې کوو د خبرونو پر سره انیسا اجمل په سټوډیو کې
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کرسو غستو لپاره لملګرو هوادونو ایم ایف سره خبرې کوي د اف ڈی ایم چارواکی وای چې د اورغزو د ملاخیلو علی خیلو او ماموزو سیمو د بیکرشو خلکو خپل سیمو ته د واپسې بهیر یې پیل کړی دی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خشوبجی د بشنې پړه د سعودي عرب په دریز لا هم ندی مطمئنه د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکي درې نه تر شپږو میاشتو پورې وخت یې د ملک د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی د رویټرز خبری ایجنسی د سرمایه کاری په اړه د نړیوال کانفرنس ویډیو راغستې چې پکې عمران خان ویلي د اقتصاد ښه کول لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي نوموړي زیاته کړه
سمدستی اندېښنه مو دې ته ده چې څنګه برآمدات زیات کړو موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډېر ضرورت لرو چې موږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالی مو له دې وجې دی چې موږ په درآمداتو ډېرې پیسې ورکوو خو برآمدات مو هغومره ګټه نه لري
د سرمایه کاری په اړه نړیوال کانفرنس نن په سعودي عرب کې پیل شو چې پکې د یو شمېر هوادونو مشرانو د خبریال جمال خاشوکجي د وژنې له وجې له ګډونه انکار کړی دی د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری تیر شپه په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت په جالي منشور جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو په موجوده ملکی صورتحال په یو ټولګوندیزه غونډه کې د باس کولو پریکړه کړې ده په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د ټولګوندیزې غونډې له لارې به هیواد ته یوه واضحه کړنلاره ورکړي په دې موقع پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وویل موجوده وفاقي حکومت داسې فیصلې کوي چې جمهوریت ته تاوان رسوي بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي او وایي چې کله هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پې نیوکې پیل کړي د بلوچستان په مچ سیمه کې نن سهار د ویګن او ټرک ترمنس په ټرافیکي پیښه کې و تنه وژل شوی دی په مچ سیمه کې د پولیسو یو افسر محمد افضل مشال ریډیو ته وویل چې د پیټرولو بار ویګن له کویټې څخه سیبي ته روان و چې په مچ سیمه کې له ټرک سره وجنګېد په پیښه کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي په قبایلي سلو کې د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام ادارې ویلي د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې د اورغزو د ملاخیلو علي خیلو او ماموزو سیمو د بیکوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د واپسې بهیر یې پیل کړی دی په سیمه کې د اف ډی ایم ای یو چارواکي ګل رحمان اورغزي نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې قبیلو د خلکو بیرته ستنېدل یې د اکتوبر په شلمه پیل کړي او د واپسې دا مرحله به د نومبر تر نیمایي پورې دوام ولري
بیسمه شروع شوه دی په پچیس په ملاخیر ختمېږي بیا به پسې علي خیر ختمېږي بیا به تین تاریخ نه پس محمدي شروع کېږي بارہ تاریخ پورې ایف ڈی ایم سره کوم رجسٹر کسانو هغه د موږ 35,000 پیکیج ورکړی دی په دې کې 10,000 ټرانسپورټیشن ورکړی دی او 25,000 سکون دي او لکه بیسک نیډ لپاره هغه ورکړی دی
ګل رحمان سیاته کړه چې د واپسې په دې اخیری مرحله کې بعد د ملاخیلو لسو کلو نه نیم سوه د علي خیلو 15 سره او د ماموزو د وش پیتو کلو یو سل درې اتیا کورنۍ ستنولی شي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د چک جمهوریت پوس ویلی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ډسو په پرونی پیخه کې یو سرتیری وشل شوی او دوه زخمیان شوی دي پوس په یو بیان کې زیاته کړه چې زخمی سرتیری د باګرام پوزی روختون ته وړی دی په کابل کې د نیټو دفتر په یو بیان کې ویلی وو چې پرون د چک جمهوریت یو سرتیری په ډسو کې وشل شوی او دوه زخمیان دي نیټو ویلي له لومړنیو معلوماتو څرګندېږي چې دا ډسې افغان پوس یې کړی دي د دې حملې ذمهواري طالبانو منلې ده دا په افغانستان کې د افغان پوسیانو په اغو نړیوالو ځواکونو د ډزو تازه پیښه ده چې دوی سره په شریکه کار کوي د افغانستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی ته د انتخاباتو په اړه په زرګونه شکایتونه ترلاسه شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن مرستیالې همیرا حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل داسې موارد شته چې د شکایتونو تر څېړنې وروسته د ځینو انتخاباتي مرکزونو رایې باطلې اعلان شي او په هغو حلقو کې بیا انتخابات وشي. همیرا حکمل وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریس لا هم نه دي مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاست لخوا سرمایه کاری هم بایلل نه غواړي. خاشقجي د امریکایي روزپاڼې واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکی و چې د سعودي په ولی عهد محمد بن سلمان به تنقید کوو. نوموړی د اکتوبر په دویمه نیټه د خپل واده د کاغذونو د اخیستلو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته تر ننوتو وروسته لادرکه شوی و. سعودي عرب په لومړیو کې د دې پیښې په اړه معلومات لرل رد کړي وو، خو وروسته یې وویل چې خاشقجي په کونسلګری کې په یو جګړه کې وژل شوی دی. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل د خاشقجي د وژنې په اړه له اورېدل شوو خبرو مطمئنه نه دی، خو د سعودي عرب لخوا په امریکا کې شوې سرمایه کاری هم بیلل نه غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تورونه رد کړي چې ګنې امریکا د اټمي وسلو د کنټرول له یو تړون نه د وتلو په خبرداري په مسکو د غیر قانوني فشار اچولو هڅه کوي. رپورټونه وایي جان بولټن پرون ناوخته د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګیو لاروف سره په مسکو کې تر بحثونو وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرنسو بی او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.6 پیسې اخیستل کیږي او 133.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102.50 روپۍ او 103.00 روپۍ، یو ایرو 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 4.45 روپۍ او 4.45 روپۍ، یو سعودي ریال 15.45 روپۍ او 15.50 روپۍ، یو افغاني 1.00 روپۍ او 1.02 روپۍ او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ بعد د رپورټونو تفصیل ورو. د سعودي عرب په دورات للی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان اقتصاد سمول لپاره د قرضونو په لټه کې ځینې نورو هیوادونو ته هم د سفر تکل کړی دی. خو یو څېړونکی وایي
دا څومره حکومت پلین کوي چې دومره موږ ته پکار دي، دا خو زما خپل خیال داری چې ګران رشي چې دغه مرګي هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټانک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې لپو وسغوښتي چې امنیت دې په خپله وساتي او تر حملو وروسته دې پر دوی تشدد نه کوي.
فوج روغای میجا ونی ولی و مش بنی د شپې درې باجې باندې مش بنی ساړی باړه ولی چې تاسو مشتا مانی چې دا کسان چیرت لري دي مش ورته چې کاته مش مړه کې مش نملی دلی دي او نم قاتل دي مش سره ډېر ظلم وکړلی.
را سره پات شیز کچې مشال ریډیوی کو مجله چې کلتوري خبرونه ده هم لرو.
د رڼا پښتو ادبی ټولنې برکت دی چې ادبی هلې ځلې وزیرستان کې جاری ساتلې دي او کلتوري ورځې لمانځي او کلنۍ مشاعره لري.
هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورټ ته بور شو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي د اقتصادي بحران سره مخ دی، وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته ورغلی دی. هغه نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سرمایه کارانو په درې ورځني کانفرنس کې په لومړۍ ورځ خبرې وکړې. نوموړی به سعودي چارواکو سره هم ګوري. پاکستان دا مهال د بهرنیو پورونو خلاصولو لپاره د قرض اخیستو په لټه کې دی او څېړونکي وایي د عمران خان دا سفر مهمه دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې نن وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي.
رویټرز خبری اژانس دغه خبری راخستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي.
د وای سمدستی اندېښنه مو دې ته ده چې څنګه برآمدات زیات کړو. موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډېر ضرورت لرو چې موږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته.
د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالی مو له دې وجه دی چې موږ په درآمداتو ډېرې پیسې ورکوو خو برآمدات مو هغومره ګټه نه لري. موږ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتلو لپاره ته پور واخلو. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې پرون ویل شول چې عمران خان به د سعودي پاچا او ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د IMF کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
IMF کې نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو منتور کوي اقتصادي شرایط لګي پاغه ملک باندې نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي دي نو زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې منګایي نور هم دا غي سره سیوا کېدې شو. دا غي شرایطو کې دا و چې سبسیډي یا رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي نو هغه به ډرا کوي هغه به واپس اخلي حکومت.
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض سره وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF واخلي.
چې دومره موږ ته پکار دي دا خو زما خپل خیال دار چې ګران راشي چې دغه مرګي وادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی خو د هغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پلا پړدو اچي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په وزیرستان کې د بدامنیو ختمولو او خلکو سره د پوز د سلوک پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړل چې په وچه خوړ سیمه کې تیر ورځ په یوه حمله کې د دوو پوځیانو تر وجل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو ځایي ولسی وګړي ونیول او د حمله کوونکو موندلو غوښتنه کې په تشدد وکړه. خو د دې خلکو په خبره چې په خپله د ترهګرۍ ښکار دي او امنیت ساتل د پوز کار دی نو پکار ده چې د بریدګرو مخنیوی هم پوزو کې او لا مو خلکو یې زور ونه باسي. تر اوسه پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. سیلاب مسعودی نور حال درته وایي.
د دریم په 13 ورځ د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په ژغ د دغی غورځنګ ځایي مشرانو او کارکنانو په ټانګ شي احتجاجي لاریون وکړلې او بیا یې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ په ورچنۍ دروازې کښې پلتۍ ووهلې. په دغه موقع غورځنګیانو په دا رنګ شعارونه ورکول:
وزیرستان وچه خوړه بے ظلم
د احتجاج په وخت د غورځنګ مشرانو او ملګریو سغوښتل. جمال مالیار ویایي:
دا نن چې د میژ لاریون دی دغې مقصد دا دی چې په وچه خوړه ولماک شي فایرنګ وشه. په هغه کښې دوه کسه پوځیون مړه شول. پان آباد په وچه خوړه باندې په بودرخیل باندې په ایوب خیل باندې په ولمه باندې کرفیو ولګوله. ځوانون مشرون یې د کورینه راواستل چې دا فایرنګ توس کړی دی او دا چې څوک روغلی دي دا تا توسې سهولت ورکړی دی. میژ ورته یایي چې ته په دا هر زوی باندې موجود یې نو دا د حمله کا ولې ولا د دماکې ولا د فایرنګ ولا څوک دی چې رودریمي دای فایرنګ وکړو مړی وکړو پنابا دای لوټ شي.
پټانګ شه پدګي احتجاجي لاریون او پلتۍ وهلو کښې ځنو هغو ژڼیو هم برخه واخیسته چې کوم د امنیتي فورس سرتیریو نیولي او بیا یې خوشي کړي دي. د نیولو په دوران کښې په 200 تیر شوي دي. دوه کسان دغه حال په دا رنګ بیانوي:
د منو مالی بادشاه دای د وچ خوړې مرګن کی کلی ایب خیلیا تقریبا 2 گھنٹے بعد دار می ول اروغلل او میجر واستل استرګر وتاړل لو سینر وتاړل پمزکه شه سملاولی پړ مخیر شخاتل پوال پکوړې پټاکاول پدابند پمیجا ستړی شول میشته اول چې اغه کسان میشته وشای چې د کیم د ارمی ولا کسان د مړه کړل او میجا ورته اول چې میجا پخپل کورینا شه نوستوی او میجا دا کسان لیدل نه دی
زه محمد نه میجا د اول ملنګر خل سره مو تعلق تای دا وکه گایست مشورلا میشته د پتاندولا کېدلی دازینا وشول نو وشول خو واس رس خال کې د دازینا ور ودلی وی پانه بعد مشپشین ټیم فوج روغای میجا ونی ولی او میش بنه د شپې درې باجه بندې میش بنه 12:30 ولې ډرامینا تا و 12:30 بتا چړکړلی چې تاسو میشته مانه چې د کسان چیرت لري دی میش ورته چې کاته میش مړه کې میش نم لیدلی دی او نم کاته لیدې میش سره ډېر ظلم وکړلی او زه پخپل ور سره د سترګا تای ولا یو
یاد دی وی چې د غورزنګ مشر منظور پښتین د احتجاج او پلاتای و حل د غژغه غا وخت ورک چې کلا د روانه میاشتې په 19 نیټه د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغه پسیمه وچا خوړه ولماک شه زن نه پژندلو وسلوالو د امنیتی فورسز دوا سرتری وواژل او دغه پیش نه د ورسته بیا د امنیتی فورسز سرتریو په لرو برو کلیو کښې په درجنونو ژڼې سپینږیري ونیول چې زنې لیا اوس هم پکښې بیداره کا دي سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو په پاکستان کې دو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او جماعت علماء اسلام فی وایي د تحریک انصاف حکومت سم کار نه کوي نو ځکه یې باید نور په واک کې پاتې کېدل نه دي په کار. د دې ګوندونو مشرانو آصف علي زرداری او مولانا فضلالرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل د حکومت خلاف یو تحریک رامنځته کولو لپاره د بېلابېلو ګوندونو سره په رابطې کې دي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري تېر ورځې یوې خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن سیاستوال د حکومت لخوا پیل شوي احتساب
اسلام آباد کې د ګل په ماسخوتن ناوخته پخوانی صدر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات وکړو چې پکې د ملک په سیاسي صورتحال خبرې اترې وکړې. د ملاقات وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د دوی ټولو دریځ دی چې موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی او دا داسې حکومت دی لکه څنګه چې د پرویز مشرف او شوکت عزیز حکومت و. د نوموړي په خبره چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نوم د مشر نواز شریف سره عام خبرې کړي او دوی غواړي چې په ګډه سره یوه کړنلاره جوړه کړي او د دې مقصد لپاره به ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې نیټه به یې نن د نهې په ورځ ټاکي. دوی د اپوزیشن چې پارلیماني سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو ته به بلنه ورکول کېږي او یوه ټول ګوندیزه غونډه به رابللی شي چې په راتلونکي صورتحال باندې یوه ښکاره کړنلاره کام ته ورکړل شي. په دې موقع د آصف علي زرداری وینا وه چې د دوی مقصد حکومت راغورځول نه دي بلکې دوی غواړي چې په دې ملک کې جمهوریت ته وده ترلاسه شي او دوی د جمهوریت د ګټې لپاره د نورو ګوندونو سره ولاړ دي. دی وایي موږ ټول د پاکستان لپاره او د پاکستان او جمهوریت د بقا لپاره خپل خپل کردار ادا کوو. موږ ته جمهوري قوتونه کمزوري ښکاري نو په دې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبره کوو او یو کړنلاره به جوړوو او ټول به له ځان سره یوځای بیایو. مشال ریډیو چې د دې سیاسي هلو ځلو او د مخالفو ډلو یو وارې بیا یو ځای کېدلو باندې په پېښور کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د فشار اچولو لپاره دا غونډې کوي. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شاه ابودین خټک مشال ریډیو ته وویل دې مخالفو ډلو وړاندې هم څو ټول ګوندیز غونډې رابللې وې خو بیا په خپل دریځ ونه درېدل او په پارلیمان کې له یو بله جدا شول.
د صدر په انتخاب کې د سېنات چیرمن په انتخاب کې پکار خدا و چې دوی اصولي موقف خپل کړی وي او ټول جاینټ کینډیډیټس و درودي وي نو چا په ووټنګ کې سوا نغستا چا څوکړو چا څوکړو اپوزیشن ته پکار دی کا غا زرداری صاحب دی کا مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې هغه پریشر ټیکټیک دی او د نواز شریف سره کلک ودری او اول جمهوریت یقیني کی
بل پلو د حکومت وینا د چکل هم دوی د احتساب خبره وکړي نو سیاسي ګوندونه یې پر ضد شي خو دوی به بیا هم د کرپشن کوونکو پر ضد اقدامات کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ادعا کوي چې د دوی خلاف لا هم سازشونه نه دي ودرېدلي د دې ګوند ویان دی مریم اورنګزیب پرون له خبرونو سره په خبرو کې تور پورې کوي چې احتساب اداره د تحریک انصاف له حکومت سره په جوړجاړي کې د دوی د مشرانو خلاف بې ځایه مقدمې روانې ساتي حکومتي چارواکي دا تورونه بې بنیاده بولي پاړې دا رپورټ د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 2 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه چیلنج کړي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومی کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو د درغلیو په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته 10 مریم نواز ته وو او کیپټن صفدر ته 1 کال قید سزا شوې وه خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل د پاکستان احتساب ادارې یا نیب پر خپل ویب سایټ خبرې کړې وی خبر پانه کې د دې ادارې د مشر جاوید اقبال لخلې پرون لیکلي چې له ملک څخه د درغلیو ختمولو کې جدي دي د خبر پانه تر مخه د دې کار لپاره به د هر چا احتساب گئی خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې خبرلانو سره خبرو کې ویل چې دوی سره تعصب کیږي دا هغه په وینا د مسلم لیگ نون مشران په قصدی ډول په نخه کیږي دی وایي په دې ملک کې بل هیڅ کس دومره ځلې عدالت ته نه دی وړاندې شوی لکه څومره چې نواز شریف وړاندې شوی دی هغه تر 100 ډېر ځله عدالت ته تللی دی باید انصاف د ټولو لپاره برابر وي په نورو مقدمو کې په کال کې 1 ځل خلک ورغوښتل کیږي خو نواز شریف هر ورځ ورغواړي آیا په دې ملک کې یوازې نواز شریف ملزم دی نواز شریف تیر کال د پاناما په نامو درغلیو قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو هغه درغلی نه مني او وايي عدلیي په خلاف سازش کوي خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي پر نواز شریف او شاهد خاقان عباسی و بل روانه مقدمه د غدارې ده د ډان ورسپانې خبریال سیرل المیدا هم په دې مقدمه کې تورن دی او لملکې په بهر تګ بندیز دی المیدا د مئی په 12 د نواز شریف سره یو مرکه کړې وه چې نوموړی پکې د ځان او د هغه حکومت خلاف د سازشونو تور پورې کړی و ډان ورسپانې د دې مقدمې په مهال د شو خبرو او وړاندې شوو دلیلونو په بنیاد په خپل رپورټ کې ویلي چې نواز شریف دا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي د دې مقدمې اوریدنه پرون په لاهور های کورټ کې وشوه سیرل المیدا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه خپل لیکلی جواب جمع کړی او په دې لړ کې به بله اوریدنه د نومبر په 12 کېږي
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اردوونکو پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سیمې لسګونو کسانو ته چې کورنۍ د وسلوالو په ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ شوي وو مالی مرستې ورکړل شوې خو دوی ویل چې د کورنو د بیا رغولو لپاره ورکول کېدونکې مرستې لږې دي په همدې حال کې چارواکو ویلي چې دوی به د ټولو ړنګو شوو کورنو سروې بشپړوي عمر وزیر نور حال درته وایي
شمالی وزیرستان میرامشاه کې 13 ورځې لی انتظامیه په عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو 1,70 مالکانو کې نقدې مرستې وویشلې میرامشاه تحصیل کې د چیکونو ویشلو په دستوره کې ډیپټي کمیشنر عبدالناصر خان او د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین ګډون وکړ د دوی په وینا 13 ورځ 2.5 میلیونه روپۍ چیکونه په متاثره کورانو کې وویشل شول او د نن وړاندې 1,800 کورانو ته دغه نقدې مرستې رسول شوې دي د میرامشاه تپی اوسیدون کې کلیم الله وایي د انتظامیې څخه خوشحاله دي چې دغه مرستې ورته ورسولې او غوښتنه کړي چې دولت د ړنګو کورونو په معاوضو کې اضافه وکړي.
چې څلور لکه روپۍ ملاو شي یوه نیمه کټه خو په جوړ کړو خلک ډېر سره غریب غاله که نه دوه میاشتې مخ شامې لکه نیمو خستې وي که نه ډېره شکریا ده کوي که چېرې د موضوع لشکي وته زیوته شوه.
ملک شیرین ګل وایي د مکمل ړنګ کور څلور لکه معاوضه که څه هم کمه ده خو سنسه ځله به یې وشي او هغه کورنۍ چې له مرستو پاتې دي د هغوی سروې دې زر سرته ورسي او د غلطه په نورو ترکیاتی پروژو توجه ورکړل شي.
امیر د ډی سی صاحب او د جی او سی صاحب مشکوري بیا میز حکومت نه پر زور اپیل دا او مطالبه دو چې د امیر کیمو با کا یا کا تپی دی کنه را جنسې خلک دی چې دغه زر کې د توانیا غلاو شي ځکه چې امیر ز دوا کوله په تاریخ پیرا کېږي امیر دا سه کېرینه دی چې ایسیا ډنګ ده واجب پته وی امیر بجلی غټه مسله دا د چمیر کیم ته پیټرول آئن دا اپ مزکه مونږ پرتا او پر په بندې سه چار مار نه دښوی په بندې دا مشتلش کې هاورو کو چې د امیر د بجلی
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان مشال تا وویل روانو پنځه ورځو کې به په نورو پنځه سوه اووه دېرش متاثره کورنو کې یو سل اته پنځوس میلیونه روپۍ ویشي او د څلور نیم زرو نورو متاثره کورنو مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه دې نه وړاندې په اووه زره اته سوه شپږ متاثره کورنو کې یو زر اووه سوه یو کم اتیا میلیونه روپۍ چکونه ویشل شوي دي. ډپټي کمشنر وویل هغه سیمې یا کلي چرته چې متاثره کورنۍ له سروې یا مرستو پاتې دي د هغوی به هم دې نه پس دوباره سروې کوي او هر متاثره خاندان ته به مرستې رسي. یاده دې وي چې عملیاتو کې د مکمل ړنګ کور په سر څلور لکه او جزوي ړنګ کور په سر یو لک شپېته زره روپۍ دولت لخوا ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونې تاسې همدا اوس اوریدلی شئ. د اورګزو کې د ملخیلو الیخیلو او مموزه قبیلو خلک چې دی د بیکورۍ ژوند د تیرول نو وروسته اوس خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شوي دي. چارواکي وایي چې د لس کاله وروسته دغه خلک ستنېږي. دا چې دوی سره څه مرستې کېږي او په کومو کومو ځایونو کې به میشته کېږي په اړه د طارق اورګزي رپورټ اورو.
له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یوځای چارواکی ګلرحمن اورګزی وایي د اکتوبر میاشت له شلمې نېټې د یادو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. ګلرحمن اورګزی زیاتوي چې د متاثرینو د واپسۍ دا آخري مرحله ده چې پکې د ملاخېلو لس کلو نه سوه پنځوس الیخېلو پنځه زره او د ماموزو اووه شپېته کلو اته زره یو سل درې اتیا بېځایه کورنۍ به ستنولی شي.
بیا به پس علی خیر ختمېږي بیا به تین تاریخ نه پس محمد شروع کېږي بارہ تاریخ پرې دا به انشاءالله پل دیگه ختم شده آخری فیز دیده ورکزو والا ایپیدمی سر کوم رجستر کسانو اگو دا مون پین دیس هزار پیخش ورکره دی پا دیگه دس هزار ترانسپورتیشن دی ترانسپورت دا پارا می ورکره دی او پچیز هزار سکون دی دیو لگون بیسک نیر دا پارا آغا ورکره دی.
تر دغه مخکې د یادو کومونو دو واپسې دو مرحله تری شوی چې پکې تر وو زرو زیات کورنۍ په کامیابۍ سره خپل کورونو ته ورغلي دي. د ذکر دا چې د ماموزو او ملاخېلو ستنېدنه په اول ځل د مۍ په میاشت کې شروع شوې وه. له سیمې بې کوره شوی د ماموزو ملک قیوم خان وایي دغه ځل یې په داسې وخت کې د دوی واپسي شروع کړې ده چې هلته ساړه موسم ورباندې په سر راغلی دی. هغه زیاتوي چې که په سیمه کې تر واپسې سمدستي وروسته ځایي متاثرینو ته د نورو مرستو نه علاوه له ساړه موسمه د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو نو هلته ورته ژوند تېرول به ډېر ګران شي.
درشم مدد په کور دی، سر پټولې والا مدد په کور دی، وخیمه والا مدد په کور دی چې غریبون غوري دوی چې دوره ځان ته بلګي چې دوره محفوظ وي. هیڅ نشتوري موږ سره مکمل هندوت په کور دی.
په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د اورګزو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې چې پکې د ملاخېلو الیخېلو او ماموزو نه علاوه نور ټول قومونه خپلو کورونو ته بېرته ستنه کړې شوي دي. اورګزو ته د بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په اول ځل په 2010 کال کې شروع شوې وه. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو د ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د ملک د اقتصاد ښه کول لپاره د برامدادو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دی. دی لړ کې له ملګرو هیوادونو او ایم ایف سره خبرې کوي. رویټرز خبري ایجنسی د سرمایه کاری په اړه د نړیوال کانفرنس ویډیو راغستی چې پکې عمران خان ویلی راتلونکي د دریو نه تر شپږو میاشتو پورې وخت یې د ملک اقتصاد لپاره ډیر مهم دی. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علی زرداری تیر شپه په اسلام آباد کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي چې موجوده حکومت په جالي منشور جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو په موجوده ملکی صورتحال د یو ټولګوندي سي غونډې رابللو فیصله کړې ده. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تورونه ردوي وایي چې کله هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پینی وکی کوي. د بلوچستان په مچ سیمه کې نن سهار د ویګن او ټرک ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې وتنه وژل شوې دي. په مچ سیمه کې د پولیسو یو افسر محمد افضل ویلي چې د پټرولو بار ویګن له کوټې څخه سیبي ته روان و چې په مچ سیمه کې له ټرک سره وجنګېده. د ایف ټی ایم ای یو چارواکي ګل رحمان اورگزی ویلي د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې د اورگزو د ملاخیل او علیخیل او ممزو سیمو د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د وابستۍ بهیر یې پیل کړی دی چې د نومبر تر نیمایي پورې به دوام ولري. د چک جمهوریت پوز ویلی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ډزو په پرونی پیخه کې یو سرتیری وشل شوی او دوه زخمیان شوي دي. پوز په یو بیان کې زیاته کړه چې زخمی سرتیری د بګرام پوزی روغتون ته وړي دي. نیټو ویلی له لومړیو معلوماتو څرګندېږي چې دا ډزې افغان پوزی کړي دي. د دې حملې ذمہواري طالبانو منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا مطمئن نه دي، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه کاری هم بایلل نه غواړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تورونه رد کړي چې ګنی امریکا د ایټمي وسلو د کنټرول له یو تړونه د وتلو په خبرداري په مسکو د غیر قانوني فشار اچولو هڅه کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم د مشال ریډیو مجله خبرونه ورو چې نجیب امیر درته جوړي.
د مشال ریډیو مجله دا مشال راډیوی مجلې په تازه غاڼه کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه مهم په زړه پورې مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړې دي. د پښتو موسیقۍ د یو لوی استاد ولیدات د بدی جدای غم ژړو.
سینی بیمارو او سینی انفیکشن ورته شو، دا غینه چې دنه ډیر زیات کمزور شو او دا غینه وفات شو، بس دا غي سبب و د وفات کېدو.
د بالیوډ د نامتو اداکار دلیپ کومار د ژوند او کار ارزونه کو.
نن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی، اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
دا رنا پختو ادبی ٹولن یو مسئول سره مو خبرې کړي.
دا غونډه دی رنا پختو ادبی ټولنې برکت دی چې ادبی حال ضلع وزیرستان کې جاری ساتلې دي او کلتوري ورځ لمانځي او کلانې مشاعره لري.
د یو انګلیسي لنډې کیسې ژباړه هم دراورو. د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د پښتو موسیقۍ یو لوی استاد ولیداد نه یوازې د خپلو مینوالو بلکې د سازونو د نړۍ سره هم د تل لپاره خدای پماني وکړه. ولیداد د موسیقۍ په ډیرو آلو لاسبرې و، خو کمال په تبلغ غولو کې درلود. د وخت لویو سندرغاړو سره چې کشور سلطان، ګلنار بیګم او خیال محمد هم پکې شامل دي، استاد ولیداد تبلغ غولې ده. ملیحا میرزاده نور حال په دې راپور کې درکوي چې پکې سندرغاړی راشد خان هم خبرې کوي.
د پښتو موسیقۍ سره تړلې یو لوی هنرمند ولیداد استاد د اکتوبر پر 14 نیټه لدې فانی نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. استاد ولیداد د اوس مهال پښتو موسیقي تر ټولو لوی تبله نواز ګڼل کېده چې د وخت لوی او مشهور هنرمندانو سره کار کړی. نوموړی د سوابه اوسیدونکو او ډېر په کم عمر کې یې د موسیقي نړۍ ته مخه کړې وه. چې دی یو ځل د موسیقي بې پایانه سمندر ته ننوتلو نو بیا یې تر اخري سلګو پکې لامبو وهله. استاد ولیداد له سوابه خپل هنري سفر پیلوي، خو بیا هغه مردان، پېښور او په ګرد پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې ښیي او خلک یې خوښوي. تبله غږونکی ولیداد د پېښور راډیو، ټلویزیون او پښتو فلمونو لپاره نادرې سندرې ریکارډ کړې دي. د پښتو ژبې دغه مشهور تبله غږونکی خپل ژوند د موسیقۍ د سرونو او تالونو په بدرګه تیر کړی دی. پوهان وایي هنرمندان مري، خو هنر یې تل ژوندی پاتې کیږي. د استاد ولیداد نوم به هم د پښتو موسیقۍ مینوال د خپلو ذهنونو په دریسو کې خوندي ساتي. اروا یې خاده او په ګورې نورونه. سندرغاړی راشد خان د استاد ولیداد ژوند او کار ته کتنه کړې ده.
خبر دا چې زه ولیداد استاد دارنګ پیژنم چې زه بیسیکلی د سوابه سره تعلق لرم. سوابه او ولیداد استاد هم چې دینه د سوابه وو خپل ماشوموالی چې د سوابه په معنی رای کې تیر کړی دی او بیا دلته نه چې دینه دی لاړل مردان ته. ځکه مردان چې دینو هغه وخت کې سوابه چې کومه وه دا د مردان سره وه، د مردان ضلعه وه، تحصیل سوابه وه او مردان ضلعه وه. بیا دی لاړل مردان ته ځکه چې دغه ځای د موسیقۍ یو ګړو او دغلته یو بازار و چې دلته موسیقي کېده. هغه وخت کې دلته په ډېر وخت خبره کومه چې په پی ټی وی ټلویزیون چې دی دا نو راغلی نو هلته به دی وو، هلته به پروګرامونه وغیره دا کول، مختلف هلې ځلې به د موسیقۍ کولې. بیا د هغې نه پس دی چې دی نو چې کله فلمی دنیا ته راغلل او نو بیا دی دغه ته راغلل پېښور ته راشفت شو او په پېښور کې میشته شو دلته. او په فلمی دنیا کې د یو ډېر غټ نوم د پزل عربي استاد نه پس چې دی نو دا یو داسې شخصیت دی چې د په تبله کې خپل نوم پیدا کو او بل د په تبله کې ایجادات وکړل. لکه د پښتو تینګړه چې کومه ده تینګړه چې دی نو دا نیمګړی نیمګړی به غږېده، کمتال چې وه نیمګړی غږېده. دا هغه ولیداد استاد دی د خدمات دی چې ده هغه تینګړه مکمل کړه او پوره په ضرب او په تاړی باندې د مکمل یو تینګړي له یو شکل ورکو. که د پېښور تبله نوازان دي او که د بره کابل جلال آباد دي ټول د ولیداد استاد نه متاثر دي او د هغه رنگ تبله اکثر به تاسو ته په تبله کې د ولیداد استاد شکل ښکاري. بیا خاص طور پېښور چې دی د پېښور څه تبله نوازان چې دي نو دا د ولیداد استاد په لار روان دي. ولیداد استاد نه بلکې یو د موسیقۍ یو تبله نواز و بلکې دا یو اکیډمي وه د تبلې چې د دغې د اکیډمۍ نه چې دی نو بله خلک وته دي او بلا شاگردان او ډیر ګڼ شمیر شاگردان ولیداد استاد لرل. د دین علاوه ولیداد استاد سید په ټول نړۍ کې هغه چې دنو ګرځیدل دي فرانس، جرمني، یورپ شو، امریکا شو، نور دا میډل ایست کنټریز شو، جاپان وغیرہ ټول دنیا کې هغه ګرځیدل خپل فن او د پښتو د ثقافت او د تبلیغ په مخ کې بوتلې ده. استاد د تلو نه پس دغه دا خلا چې دنو دا بچری پوره نشي او دا یو ډیر غټ نقصان دی زموږ د پښتو موسیقۍ ته چې دا بچری هم د ولیداد استاد به بیا را نشي او نه به دغه په شانتې لاس دغه په شانتې تبله به دوباره سوک وغږي. سو وخت داسې هم وخت و چې ولیداد استاد سره فلمونه به پراته وو چې دغه تبله به نه وه نو فلم سندرې به نه کېدې. چې ولیداد استاد به ټایم ورکو د کارونه بوزګار شو نو هغه به فلم به د هغې به موسیقي وشوه او دلته به په پېښور کې هغه ته بله ګڼ شمېر کیسټې پرتې وې چې خلک وایي چې ولیداد استاد راشي د لاهور نه د فلم نه نو دلته به چې د په کیسټو کې کار کوي. نو زه به دا وایم چې د هغه پروډوسرانو کیسټ لا فلم دا به نه مکمل و چې ولیداد استاد به نو نو د دې نه مونږ اندازه لګولی شو چې هغه سورغټ عظیم فنکار او دغه عظیم فنکار چې نن دنیا سترګې پټې کړې.
ولیداد استاد چې د خپل بجوان کې خه پیسې ګټلې دي خه شاهي ژوند یې تیر کړی دی او خدای ورته دغسې د بچو بچی ورته هم دغسې ښه بچی ورکړی وو لکه سرداد یو ډېر ښه کیبورډسټ ناصر چې دی یو ډېر ښه طبله نواز دا دوه چې دی نو آرټسټان بچیانې دي چې ډېر قابل دي د پېښور دا هم ډېر قابل په خپل ځای استادان دي نو اس قسمه هېڅ چاته محتاجه نو خپل ښه ژوند یې تیر کړی تر اخره پورې خدای چې د نو داسې محتاج ګڼی نه دی د چا دام د ده باندې د خدای ډېر غټ فضل و چې دی چرې محتاج شوی چاته نه دی بله خبر ده چې سینی بیمار وو او سینی انفیکشن ورته شوی وو د هغې نه چې د نو ډېر زیات کمزوری شوی وو او د هغې نه وفات شو بس د هغې سبب و د وفات کېدو
استاد ولیداد د موسیقي په دنیا کې خلکو ته ډیر څه ورکړي خو د پاکستان حکومت د وخت دغه لوی فنکار ته کوم ایوارډ نه ورکړي دغه په ژوندوني د مشال رادیو همکار هارون باچا هغه سره خبرې کړې وې ولیداد استاد په خپلو خبرو کې ویلي و لزګونه کلونه په پاکستان کې هنري فعالیتونه وکړل خو حکومت ورته هیڅ قسم ایوارډ نه دی ورکړي
ریڈیو نا اور ٹی وی دراتا ہے کیلیفورنیا نا اعزاز میں لوشی بھی نیو یارک میں اعزاز میں لوشی بھی تو ابھی راستے کی دل تک جمع پہ خیال پانے کپڑ ٹی وی کے سوکھ رات سر
دا غږ د استاد ولیدادو چې اوس زمونږ په منځ کې نشته خو یادونه او سازونه به تل موږ سره ملوي اوس ته هندي فلم نړۍ بالیوډ د یو لوی اداکار دلیپ کمار په اړه معلومات ترکو دلیپ کمار چې اصلي نوم یوسف خان دی خپل وړوکوالی په پېښور کې تیر کړی او اوس یې هم خپلوان په پېښور کې ژوند کوي دغه ستر اداکار د هند په فلمي نړۍ کې داسې د اعلی پایې کردارونه ادا کړي چې وخت به یې تل یاد ساتي زمونږ همکاره فرخنده اسدی پر ژوند او کار راپور لري
نن بابو تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی اب کسی کی دیا پہ نہیں اپنی ہمت پہ جینا ہوگا
مانگ کے ساتھ تمہارا
دا بالی ووڈ فلموں شہنشاہ دلیپ کمار نے آواز پہند اور پاکستان بلکہ پٹولا نڑے کی گن مینوال لری دا پیخورا ہند تاتل دلیپ کمار چیخ پل نمی یوسف خان دے پنورلا سوا سلور سل وختم کال کے پ فلم جوار باٹا کے دخپل ہنری سفر پیل وک خو د یو ہیرو پ تو گئی پ انداز فلم کی تر اندازی زیاد شہرت و مند
ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے ہم آج کہیں
دلیپ کمار د پیښور لږ سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو
تیرے حسن کی کیا
سنوں گا پیخور دے سنوں دے وطن دے نو آگا جی کم دے نو ایر جہاز معلومات دے جی کم دے ساتھ ہوں بلا کر آگر 1988 کے راگلو پیخور تھا فلم دے ماسر آگے 36 کے کم دے نو زمانے کے کیمرہ وقت نو آگے بانج تصویروں جو کڑے ہویا میں آگا کیا سنوں گا تلی وقی عیادت تا پارال تا بمبئی تا دے 2014 کے نو آگا تصویروں نا میں علاج کو خوزان سرہ میں اوڑی بلا البم میں جوڑ کو نو گیال تا بیا پیرہ بانو تا میں آگا البم میں اور کو تصویروں
دلیپ کمار د 1950 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیاب فلمونه هندي سینما ته ورکړی دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 آنے وو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
آن فلم جوړ کړی وو او نظرانه به جوړ کړی وه او دغه نمونه نور ډېر فلمان وو چې دا موږ د ده فلمان ډېر په شوق کتل. په یو وار نه هغه زمانه کې د سینما یا د باشکو هغه چې وو ټکټ په 50 آنے وو زموږ په ژوب کې نو موږ به 50 آنے په ډېر تکلیف سره پیدا کړې له مور له پلار څخه مو پیدا شوي د ده فلم بلاړې نو موږ به خامخا د ده فلم کتلی.
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی دي. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 ډسمبر د هغه کلیزه لمانځي.
د مشال رادیوی مجلې په تیرو غنو کې مو د بیلا بیلو ادبی جرګو په اړه درته معلومات درکړی دي. رڼا پښتو ادبی ټولنه د شمالي وزیرستان د لیکوالو او شاعرانو ادبی ټولنه ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دا ټولنه هم د پښتونخوا د نورو سیمو د ادبی ټولنو په هیڅ وخت په وخت غونډې کوي او کال کې یو وار د شندی ګل په نامه لویه مشاعره جوړوي. په وزیرستان کې تر دې وړاندې هم وخت په وخت ادبی ټولنې جوړې شوې چې د پام وړ کارونه ترسره کړی دي. شیر رحمان وزیر د یادې ټولنې غړی دی. له هغه مو پوښتلی چې د رڼا ادبی ټولنې پر فعالیت رڼا واچوي.
رڼا پښتو ادبی ټولنه خو په 2011 کال کې جوړه شوې ده چې په جوړېدو کې دلگیر داوړ او شیرون داوړ وو، طاهر داوړ وو، رسول خان مفتون وو، غمزاده وزیر وو، عارف زادران وو، رحمدین مسکین او عالم داوړ. دغه مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه ټولنه جوړه شوې ده. 2011 کال کې هغه ټیم کې حالات هم ډېر سخت وو. وزیرستان 2011 کې هر څه ته پته ده چې ډېر سخت حالات وو، خو بیا هم د مشرانو ملګریو په هڅو باندې دغه بنیاد کې خودل شو. په 2011 کال کې په هغه سختو حالاتو کې هم دوه خپلې غونډې ترسره کولې، مشاعرې ترسره کولې، کلتوري ورځې لمانځلې. بیا چې کله پرېشر شروع شو، ملګري سره در بدر شو، څوک په ډی خان شول، څوک په بنو شول، څوک په پېښور کوار ته لاړل، بیا به هم ملګري خپلې غونډې جاري ساتلې. او ځنه ملګري زمونږ بر د بره پښتونخوا وو، هغه بره پښتونخوا ته لاړل. هغه سره خو اوس هم غونډې نشي کېدی، خو دغه سې مرابطې اړیکې وي ورسره. خو چې کوم دلته پاتې شو ملګري کوزه پښتونخوا کې، هغو به غونډې کولې، میاشتنې غونډې به یې کولې، داسې کله کله به سره میلاوېدل، بنډارونه به یې کول. عملیاتو نه بعد نو ملګری خپل هلې ځلې بیا جاری وساتلې. بیا د نوې ټولنه کې مونږ نوې ملګری هم راغلو، لکه اوس وخت کې اریان داوړ د شول، مجمر وزیر د شول، نه مونږ هم سوار کې خل نه رډر نوې ملګری دي. د غونډه د رڼا پښتو ادبی ټولنې برکت دي چې ادبی حل ضلع وزیرستان کے جاری ساتلی دی او کلتوری ورزل مانزی او کلانی مشاعرہ لاری دشندی گل پنم چھپا ہر پسرلی کے دشندی گل پنم بندے کلیز مشاعرہ مانزی وزیرستان کے خمخ کے وحدت ادبی ٹولنا وا چھ پیر محمد کاروان سے بستر کاروان او سیف مومن سے بختید بخلی او رحمت زادران دو جوڑا کڑی وا بیا توشے ادبی ٹولنا شولا خو دغه کارون سره ټکنیش ول غونډه سره غش ول هغه ټیم کې حالات سم نو خو بیا دغه وخت کې مشرانو کوششونو په وجه باندې رڼا ټولنه جوړه شو را مېسته راغله د مشرانو ملګری په هڅو باندې رڼا د بیټولنې ملګرو کوشش نیت کړی دی چھ یو کتاب چاپ کی دے رنا دے ٹولنے نا آگے کے ملگری کوشش کری کلمونا سر ارٹی لیوی او چکم برا پشتنخوا کے خوست کی زمونگ ملگری دے آگونا کلمونا بامی پتغی کتاب کی کوششنا پی روان دے انشاءاللہ دیر زر با رنا پختوا دے بی ٹولنا یو آشیری ٹولگام چاپ کی آگے کوشش روان دے آگے سور زمخ کے ہم دے آگے غونڈاوا
دا و شیر رحمان وزیر چې د رڼا پښتو ادبی ټولنې په فعالیتونو یې تاسو ته معلومات درکول. اوس درته د یوې انګلیسي لنډې کیسې ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه لس پاونډ نومیږي چې لیکوال یې ریکن راس دی او ما درته د 2000 کال د دسمبر په 13 ژباړلې وه. اوس یې درته په رادیوي بڼه وړاندې کوم. د غرمې د ډوډۍ پر وخت په یوازینې سړیوم چې په دفتر کې بناستم. زما نور خبریالان ملګری به دغه وخت دی ګری هاوند نومي رستورانت کې ناستو چرته چې فوق العاده ډوډۍ او شراب په ډیرو لږو پیسو لاسته راتلل. زما ډېر زړه کېده چې زه دې هم لاغوی سره ملګری شم، خو زه به د تفریح په دې پرسکونو وختونو کې د خبرونو په څانګه کې اکی یوازې سارونکی وم. په دغه مهال یو ډیر زبردست خبر به راپېښېدی شو او دې کار به زه د لیکوالو او ژورنالیستانو د صف اتل ګرځولم. په دغه ښار کې چې موږ اوسېدو د یو لوی خبر لاسته راوړل ناشونی وو، خو زما ډیر ارمان و چې نوم مې د ورځپاڼې په لومړۍ صفحه چاپ شي. د سیشم به پورا ز د خبرونو په سانګه کې یوازې ناستم. زما سترګو به ډیر په امید بیا بیا د ټلیفون لوري ته کتل. زما غوګونو ډیر په بی قرارۍ د ټلیفون زنګ اورېدل غوښتل، خو دلته داسې چوپتیا خوره وه لکه ټوله دنیا چې مړه شوې وي. ما د چپسو پلاستیک په لاس کې موټه کړو او د خزلو په شکرۍ کې مو غورځولو. بیا مې د پرسنا د راغلي د نن ورځې د تازه غنې په لور نظر وزغلولو. دا سیخ کاریده لکه په هغه چې هم ماتم خوروي، هر یو تورې غمجن ښکاریده. په خبرونو دا سی قحطی راغلي وا چې په لومړی صفه یو زوړ خبر چاپ کړو. اعلانونه مې ولوستل، هلته هم د زړه تنګې نه پرته نور څه نه موندل کېدل. ما د لوبو سفر واړوله. ګوندې په ځغل کې د برخه اخیستونکو اسونو کې مې د کوم یو نوم خوښ شي او شرط پرې ولګوم کېدای شي قسمت را سره یاري وکړي. ناڅاپه مې په یوه اعلان سترګې برابر شوې، د لسو پاونډو نه هم په کم قیمت را ونیسي. لکه راتم شوم، خلکو خدایز د څه شوي عجیبه عجیبه اعلانونه چاپوي، کېدای شي همدلته نه یو ښه خبر لاسته راشي. په نیم زړه مې د دغه اعلان په بشپړ لوستلو پیل وکړ. لیکلی وو د یو کال پخوانی ماډل موټر جیګوار ایکس جی 12 تقریبا نوی، یوازې 2000 میله چلیدلې، د ډیرو اسانتیاو سره بهترین موټر، یوازې د 9 پاونډو او 99 پنسو په بیا د خرڅ لپاره موجود دی. زای ایم این ایس فورد د ټلیفون شمیره 6233.
خپل سات تو قتل د ورسپانې دغه غنه هم دا اوس سره کونو ته وتی و کې دې شي تر اوسه چا په دې نمبر زنګ نه وی وهله. ما د ټلیفون غوګي او چا تکړه او په ټاکلې نمبر مې زنګ وه. لاغه خو د کوم خزي आवाज راغې چې لترنم ډکو. هلاو تاسو خپل موټر خرڅول غواړي؟ او دومره زر اله پرون خو ما ورسپانې ته اعلان ورکړو. بی بی تاسو سټو کې مو کې خونه کوي؟ هغه په قهر شوه. مطلب مو څه دی؟ زما مقصد دا دی چې یو نوی نوزی موټر او بیه ایله 9 پاونډه او 9 نوي پنسه. دا د تعجب وړ خبره نه ده. نه بیخي هم نه ده. تاسې په ما باور وکړئ چې زما اعلان کټ مټ صحیح دی. که تاسې غواړئ نو کولی شئ چې دلته راشئ او په خپلو سترګو موټر وګورئ. له دې نه ښه خبره نوره څه کېدای شوه؟ که دا یوه خوندوره پیښه هم نه وي نو هیڅ باقي نشته، ځکه چې ما ته د املوکو په تول کې یو داسې موټر لاسته راتلونکی و چې ما یې یوازې خوب لیدای شو. دا موټر د لاسته راوړو نه پس په ارومه روزه د خپلو همزولو او ملګرو ترمنځ د لوړ شخصیت څښتن بللی شم، خو زما اوس هم په اعلان باور نه راتلو. ما له ښځې څخه وپوښتل چې څنګه کولی شم د هغوی کور ته ځان ورسوم. هغې ما ته نښې نښانې وښودلې. اوس زه په اسانه د هغوی کور ته رسېدای شم. ما هغې ته وویل زه په 20 دقیقو کې ځان در رسوم. کېدای شي کوم د قسمت لوبغاړی زما نه تر مخه هلته در ورسي، نو ښایي چې ما لومړنی حقدار وګڼئ. هغې د همداسې کولو ژمنه وکړله. ما د دفتر یو نوی هلک پر اخکلو دې کوټې ته راوستلو. هغه مې د خبرونو د مسؤول په چوکۍ کېنولو او پنسل مې ورته لاس کې ورکړ. دا ستا د ژوند یادګار ورځ ده. دا مهال ته د دې شعبې مسؤول یې. زه بهر راووتلم او دروازه مې ځان پسې راکاږله. د هغه خوله له حیرانتیا نه بکه پاتې شوه. ایمن سپورت ته زه د 15 دقیقو نه هم په کم وخت کې ورسېدم. ما له ځانه سره پتیلې وه چې که په لاره کې زما کباړي موټر خراب شو نو زر به ټیکسي نیسم. د دې طلایي چانس د لاسه ورکول ما ته غوره نه ښکارېده، خو شکر دی زما کباړي موټر را سره بې وفایي ونه کړله. مېرمن شیروټ په یوه سپینه ښکلې ماڼۍ کې اوسېده. د کور شاوخوا یو لوی او رنګارنګ باغ و چې په کتو او ستایلو یې ټول ژوند تېرېدی شو. د برنډې شینکی د کتلو وړ و. د ماڼۍ په مخ کې شین موټر او د هغې مېرمن په شنو جامو کې ولاړه وه. تاسې خو ډېر زر راغلی. زه حیران وم چې څه وګورم، د کوم کوم منظر نه سترګو ته رڼا وروبخم. دا موټر هم تا سره جوړېږي ځکه چې ته ډېر تیز موټر چلوې. هغه په سور او تال کې لګیا وه. زه د جلوو په سحر کې ډوبېدم. تاسې کولی شئ چې موټر چالان کړئ او ویې ګورئ. هغې په مینه په موټر لاس راښکلو. زه په خود کې راغلم. زما سره د ډېر عمر نه بس دغه زوړ موټر و. ما د دې نه د ښه موټر اخیستو توان نه لاره، خو بیا مې هم د موټرو په اړه ښه معلومات لرل. دا موټر چې څنګه ما ولیدو نه خوښ نه شو. بیا مې هم 10 دقیقې د دې په چلولو او 15 دقیقې د دې بانټ په اوچتولو او د انجن په کتلو کې ولګولې. بېله شکه دا په هر لحاظ پوره موټر و، هېڅ علت نه لاره. هغې یو رسید غوښته. ما هغې ته د 10 پونډو د لوډ سره یو ځای ورکړو. ما په خوښۍ هغې ته وویل پاتې پیسې له ځانه سره کېږدي. یو ناڅاپه یو ځل بیا زما د نن اخباري ریپورټر راویښ شو. دا سودا یو عجیب او خوندور خبر هم کېدای شي. ما له ښځې نه وپوښتل که راته ووایې چې تاسې ولې داسې کوئ، دومره قیمتي موټر په دومره لږو پیسو؟ هغې یو سوړه سویلی وکړ او د لوی او ارت باغ پر لورې وکتل. تیره میاشت زه خپل میړه پرېښودم. هغه له ما سره ډېره سخته بې وفایي وکړه. بیا یې زیاته کړه هغه د خپلې سکرتري سره چې سره سره ویښتان درلودل او ډېره ښایسته وه روم ته وتښتېدو. هغه به هیڅکله راستون نه شي. ما هغې ته تسلي ورکول ضروري وګڼل. دا خو ډېر بد شوي. هغې زما په لورې وکتل. د هغې ښایسته سترګې د فولادو په څېر سختې وې. بیا یې وویل که نه، همدې اونۍ کې هغه ما ته یو خط رالیږلی. ته خو ګوره څومره بې غیرته دی، ځان یې نه جاڼه کړې. لیکلی دی چې زما موټر خرڅ کړه او پیسې یې د رسید سره ما ته راولېږه.
د مشال رادیوی مجلې د دیونه مطالب هم دومره تربیه د لوی خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.